وخت شپږ بجې د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او ګرانو دوستانو السلام علیکم. خوشاله یو چې د مخامنې خبرونې په وړاندې کولو سره زه سهیلا حسرت نسیمی او زما همکار نوریاس نوری په استودیو کې ستاسو په خدمت کې یو. په پیل کې به له خپل همکار نوری څخه هیله وکړم چې د افغانستان او نړۍ په حالاتو تاسو او موږ د خبرونو له لارې خبر کړي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ناتو په هلمند کې یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. د حکومت اجرایي رئیس وایي د انتخاباتو د قانون هغه تعدیل شوې مسوده چې وزیرانو شورا تصویب کړې د انتخاباتو ترسره کېدو ته لاره هواروي. د ایران د پارلمان رئیس وایي روسیه الوتکې تر اوسه د ایران له یوې پوځي اډې په سوریه کې د حملو لپاره کار اخلي. د خبرونو تفصیل. ناتو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته نږدې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې د یوه امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. په هغه بیان کې چې د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو خپور کړی دی یو بل امریکایي سرتیری د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن دغه مرګ ژوبله تایید کړه. د هغه د دفتر لخوا د خبرې کړي بیان له مخې امریکایي ځواکونو له افغان سرتیرو سره د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او مرستې فعالیت مخته وړل چې پر ګزمي یوه ښخ شوې چاودیدونکې وسیله وچاودېده. روانونه شاوخوا سل امریکایي سرتیر لشکرګاه ته استول شوی او د امریکا په وزویلی چې د غزواکونه هلته په موقت ډول ځای په ځای شوی خدای نه دی ویلی چې هغوی به تر کله هلته وي. د جولای د میاشتې له وروستیو راهیسې وسلوالو طالبانو په هلمند کې ډېرې سیمې لاندې کړي ان تر دې چې جګړې لشکرګاه ته ورنږدې کړي چې ورسره د دې ښار د احتمالي سقوط په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د حکومت اجرایي رئیس وایي د انتخاباتو د قانون هغه تعدیل شوې مسوده چې وزیرانو شورا تصویب کړې د انتخاباتو ترسره کېدو ته لاره هواروي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه غونډه کې وکړې.
د انتخاباتو د قانون په برخه کې پرونی او پرمختګ وسو. یو پریکړه وسو چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې ده او دا د انتخاباتو ترسره کېدو ته لاره هواروي.
د انتخاباتو د نظام اصلاح او د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو ترسره کول د هغه سیاسي تفاهم لیک له موارد دي چې عبدالله په بشپړ توګه د نن تطبیق په خاطر ولسمشر تورن کړی دی. په پام کې ده چې دواړه مشران د راتلونکي پنځشنبه په ورځ بیا سره وګوري. دا خبره د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وکړه.
پلان دا دی چې د پنځشنبه ورځې په لیدنه کې جمهور رئیس خپل بحث او نظر چې د سیاسي هوکړې لیک په اړه لري له اجرایي رئیس سره شریک.
عبدالله اشرف غنی سره په لومړی غونډه کې د انتخاباتي نظام د اصلاح او د لوی جرګې د رابرلو په ګډون د یو لړ هغو موضوعاتو یادونه کړې و چې دی د بشپړ عملي کېدو غوښتونکی دی. په درېیمه غونډه کې به دواړه مشران د خپلو بحثونو نتیجه اخلي. د فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز نن په رسمي توګه په کار پیل وکړ. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دغه مرکز به په جدي توګه د فساد په وړاندې مبارزه کوي.
ما با قاطعیت مبارزه خواهد کردیم بر علیه فساد در افغانستان و با دقت مبارزه خواهد کردیم با فساد در افغانستان.
ښاغلی حمیدی دغه مرکز په پرانستلو سره په هیواد کې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې خبره په داسې حال کې کوي چې له دې مخکې دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره ډېرې ادارې جوړې شوې چې اغیز یې نه دی لیدل شوی. د کندز سیمه ای چارواکي وایي د وروستیو جګړو له امله په دغه ولایت کې له 3 زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې ولایت د کډوالو چارو رئیس سید عبدالسلام هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې دغه کورنۍ د خان آباد له ولسوالۍ او د کندز ښار له شاوخوا سیمو د جګړو او ناامنیو د زیاتېدو له امله کډه کولو ته اړ شوي دي. کندز یو د افغانستان له شمالي ناامنو ولایتونو دی چې د دولت وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې بیا خپل فعالیتونه پکې زیات کړي دي. د ایران د پارلمان رئیس علی لاریجانی وایي روسیا الوتکې تر اوسه د ایران له پوځي اډې په سوریه کې د حملو لپاره کار اخلي. لاریجانی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د اوس لپاره د همدان له هوایي اډې د روسیې استفاده پای ته رسېدلې ده. لاریجانی چې نن د پارلمان غونډې ته وینا کوله وویل د روسیې بم غورځوونکې الوتکې تر اوسه د همدان له پوځي اډې کار اخلي. دا کار تر اوسه نه دی درېدلی. لکه څنګه چې مخکې مې هم ویلي و ایران او روسیه د تروریزم په وړاندې جګړه کې متحد دي. دغه همکاري د سیمې د مسلمانو وګړو په ګټه ده. په همدان کې هیڅ یوه پوځي اډه هیڅ یوه ستر قدرت نه ده ورکړل شوې. مخکې مې هم ویلي و چې له دغې اډې یوازې د تیل اخیستو په مقصد کار اخیستل شوی. تهران او موسکو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړي دي او له هغه سره مرسته کړې چې په قدرت کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې دا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په رښتیا له دې اډې د روسیې استفاده درېدلې ده. د پاکستان ځنګړو ځواکونو ورسره له هغې په کراچۍ کې د یو ستر ځواکمن سیاسي ګوند مرکزي دفتر بند کړ او پنځه مشران یې ونیول چې د دې ګوند غړو په دې ښار کې د یوه تلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه. د ځنګړو ځواکونو قمندان خورم شهزاد نن رویترز خبري آژانس ته وویل چې دوی د متحده قومي غورځنګ د ګوند دفترونه د رسنیو څانګه او هوټل وتاړه او یو شمېر وسلې هم ضبط کړې. دغه ګوند وویل چې پنځه مشران یې توقیف شوي دي. د متحده قومي غورځنګ کارکوونکو ورسره له هغې د ای آر وای خبري تلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه، پر هغې ډزې وکړې او دفترونه یې مات کړل چې د دې ګوند جلاوطنه مشر عاطف حسین دغه تلویزیون تورن کړ چې شپږ ورځني د نه خوړلو د احتساب په اړه یې راپورونه نه دي ورکړي. برید کوونکي وروسته د تلویزیون د دفتر په مخ کې له پولیسو سره ونښتل چې یو تن پکې مړ او څو تنه ټپیان شول. ترکیه له سوریه سره د پولې په اوږدو کې د امریکا ملاتړو کرد ملیشو او د اسلامي دولت ډلې پر سنګرونو بریدونه پیل کړي دي. د ترکیه پوځ د سه شنبې په ورځ په سرحدي ښار ګوټو چرابلس او منبج د سخت دریز داعش او وای پی جی کرد ملیشو پر اهدافو حمله وکړې. د هغه سیمې دي چې په دې وروستیو کې کرد ځواکونو د امریکا په ملاتړ له سخت دریزو نیولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت له ډلې د عراق د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ښایي له 1 میلیون وګړو زیات خلک له خپلو ځایونو بې ځایه شي. د یو انسیار ویاند ادریان ادواردس نن په جنیوا کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې زموږ په باور په موصول کې د بې ځایه شوو وضعیت به ډېر خراب شي او پر بشري وضعیت د پوځي عملیاتو اغېز به زخت زیاتو چې ښایي 1.2 میلیون وګړي متاثره کړي. د عراق پوځ چې د هېواد په شمال کې یو شمېر کلي بېرته تر خپل کنټرول لاندې راوستي، د لوی موصول ښار په وړاندې د پرمختګ د هڅو په ترڅ کې له اسلامي دولت ډلې د قیاره ښارګوټي د بېرته نیولو لپاره تیاری نیسي.
د ملي وحدت حکومت مشران به د پنجشنبه په ورځ له یو بل سره وګوري. د انتخاباتي سیستم د تعدیل مسوده د حکومت د کابینې لخوا تایید شوه. په دې باب له جانداد سپین غر سره مرکه لرو. د حکومت اجرایه رئیس وایي د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره به انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شي.
یک پیشرفتی آمد در مدلی قانون انتخابات او در راستای اصلاحات انتخاباتی است و راه باز میکنه برای برگزاری انتخابات.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز هند ته سفر کوي. هلمند په نادلي او باباجي کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي. د کابل په خوشحال خان مینه کې د هستوګنو 312 بشپړ شوي اپارتمانونه افتتاح کړي. له ماشومانو څخه به ځانمرګو بریدونو کې کار اخیستل کیږي. قدر منو دوستانو، د آزادۍ رادیو په خبری مجله کې زمونږ لومړی مطلب دا دی چې اجرایه ریاست وایي ټاکل شوی د ملي وحدت د حکومت مشران راتلونکي پنځشنبه له یو بل سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې به ولسمشر د سیاسي هوکړه لیک په اړه خپل نظر له اجرایه رئیس سره شریک کړي. یو شمیر سیاسی فعالان بیا وایي چې د حکومتي مشرانو خپلمنځي اختلافونو په کور دننه او بهر کې افغانان اغیزمن کړي دي. قسیم سلامل دراپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د وروستیو اختلافاتو د هواري د هڅو په دوام ټاکل سوی د ولسمشر او اجرایي رئیس راتلونکي پنځشنبه له یو بل سره وګوري. دا چې دواړه مشران به په راتلونکي ناسته کې پر کومو مسایلو خپلو کې وشغېږي، د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل په دې اړه وویل:
په ټوله کې د سیاسي هوکړه لیک تطبیق، د انتخاباتو د نظام اصلاح، د انتخاباتو دایریدلو او د لوی جرګې جوړیدنې ته زمینه مساعدوي. نه تنها دا چې پر دغو درې برخو موږ پرمختګ کوو، په ټوله کې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب وایي او د سیاسي هوکړه لیک او د ولس توقعات مطابق مخته شو.
ښاغلی فیصل وایي چې دواړه مشران به درېیمه ناسته هم ولري چې د درو سرو غونډو د نتیجې موندنې ناسته به وي، خو د درېیمې ناستې د وخت په اړه یې معلومات ورنه کړل. د حکومت د مشران ترمنځ اختلافات وروسته له هغې راڅرګند شول چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر ولسمشر انتقاد وکړ، او جمهور ریاست بیا د ښاغلي عبدالله خبرې د حکومتدارۍ له موازینو سره په ټکر کې وبللې. د حکومتي مشران ترمنځ اختلافاتو د خلکو سیاسي کړیو ترمنځ سختې اندېښنې راپیدا کړې دي. سیاسي فعال او د احمدشاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولي مسعود له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافاتو له نړیوالې ټولنې سره هم د دغه هیواد پر اړیکو منفي اغیزه کړې ده.
دی
وایي په دې کې د شک ځای نشته چې د نړیوالې ټولنې حوصله تر وروستي بریده پای ته رسېدلې ده. یاد دې مومي چې پرته له څو هیوادونو چې په سیمه کې ستراتیژیکي ګټې لري، نور د افغانستان د مشرتابه په وړاندې د ټولو هیوادونو حوصله پای ته رسېدلې. ښاغلی مسعود هم دغه سپارښتنه کوي چې حکومتي مشران دې له ټیمي ګټو تیر او یو واحد حکومت دې رامنځته کړي. د سیاسي چارو بل کارپو حشمت غنی احمدزی وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید د اختلافاتو د لرې کولو لپاره جدي هڅې وکړي. ښاغلی احمدزی وایي یو توافق ته له رسېدو پرته به دواړه مشران په راتلونکو درو کلونو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
د ازادۍ رادیو څخه زموږ غږ اوري. قدرمنو دوستانو، د افغانستان لوی څارنوالی وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د غړیو له بشپړېدو سره د سه شنبه په ورځ په رسمي ډول په کار پیل وکړ. فرید حمیدی د سه شنبه په ورځ په دې اړه یوې جوړې شوې ناستې ته وویل چې دغه مرکز به د فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. له بلې خوا د مدني ټولنې یو شمېر غړي هم د دغه مرکز له جوړېدو هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی څو یاد مرکز په پوره شفافیت د فساد دوسیې وڅېړي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپۍ په رپورټ کې اوري.
د افغانستان لوی سرنوال وایي د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز غړي د لوړو معیارونو له مخې په دندو ګمارل شوي او د اساسي قانون او نورو اړوندو قوانینو په رڼا کې به خپل کارونه مخته یوسي. فرید حمیدی د سه شنبه په ورځ د دغه مرکز د کار د پیل په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز غړي بشپړ شوي او په کار یې پیل کړی. ښاغلی حمیدی وویل چې یاد مرکز به د فساد په وړاندې په پوره ژمنتیا مبارزه وکړي.
ما با قاطعیت مبارزه خواهد کردیم بر علیه فساد در افغانستان.
دی وایي موږ به په افغانستان کې د فساد په وړاندې په پوره قاطعیت او د دقت سره مبارزه وکړو، تر څو داسې ونه شي چې په افغانستان کې له فساد سره مبارزه په یو سیاسي وسیله بدله شي. موږ جدن په دې برخه کې حساس یو. نوموړي همدارنګه ژمنه وکړه چې د دغه بهیر پر مهال به هغو کسانو ته چې پرې ادعا کېږي د ځان د دفاع لپاره کافي وخت ورکول کېږي او اعتراضونو او خبرو ته به یې پاملرنه کېږي. د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز مشري د افغانستان لوی سرنوال کوي او د هغو وزیرانو، والیانو او معینانو د دوسیو څېړلې د کار په لومړیتوب کې دي چې په فساد تورن دي. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلینو له جګړې وروسته اداري فساد تر ټولو لویه ستونزه بللې او ټینګار یې کړی چې دا مسله به له افغانستان سره د نړیوالو مرستې زیانمنې کړي. د سره هم مهاله د مدني ټولنې یو شمېر غړي بیا د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه مرکز باید وتوانېږي چې د فساد دوسیې په پوره شفافیت وڅېړي. د عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ مسؤله لیا غزنفر جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. میرمن غزنفر وایي کوم کسان چې په دې مرکز کې په کار پیل کړی او دې برخې ته راغلي، موږ ترې هرکلی کوو او هیله من یو چې دوی په دې وتوانېږي چې په ښه توګه خپل کارونه مخ ته ویسي او دوی پرېښودل شي چې خپل کارونه وکړي. دا مرکز په داسې حال کې په کار پیل کوي چې اوس هم خلک په عدلي او قضایي بنسټونو کې له فساد سره مخامخ دي، خو لوی سرنوال ډاډ ورکوي چې د دې مرکز په پرانیستلو سره به له فساد سره جدي مبارزه وشي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
قدرمنو دوستانو د حکومت اجرایی رئیس وایی د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شوې ده. عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي او په دې برخه کې هڅې هم شوې دي. د حکومت کابینې تېره ورځ د انتخاباتي قانون د تعدیل مسوده تایید کړه چې پکې د تک کرسۍ په سیستم د انتخاباتو ترسره کیدل، عادلانه انتخابات، شفافیت او داسې نور موارد ځای شوي دي. خو یو شمېر انتخاباتي څارونکي بیا د تک کرسۍ سیستم نامناسب ګڼي. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د حکومت له لوري د انتخاباتي قانون د طرحې د مسودې تر تایید وروسته اجرایی رئیس د انتخاباتي سیستم اصلاح ته د زمینې د برابرېدو خبر کوي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې له دغو پرمختګونو سره د انتخاباتو ترسره کېدو او انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره سوه.
د انتخاباتو د قانون په برخه کې پرون یو پرمختګ وشو. یو پریکړه وشوه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې ده او دا د انتخاباتو ترسره کېدو ته لاره هواروي.
تر دې یوه ورځ مخکې جمهور ریاست اعلان وکړ چې د انتخاباتي قانون تعدیل سوې مسوده تایید سوه. د ملي وحدت حکومت مسؤلان وایي دغه مسوده به تر وړاندیسو پیشنهاداتو وروسته د ولسمشر اشرف غني لخوا د یوه تقنیني فرمان په بڼه لاسلیک سي. د تک کرسۍ په بڼه چې له مخې باید ولایتونه په څو انتخاباتي حوزو وویشل سي او کاندیدان یوازې په یوې حوزې کې د بریا حق ولري، د انتخاباتو ترسره کېدل، په انتخاباتو کې د عدالت او شفافیت په نظر کې نیول او داسې نور موارد په دغه طرحې کې ځای پر ځای سوي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر د دویم تقنیني فرمان تر ردېدو وروسته د ملي وحدت حکومت مشرانو د یوې داسې مسودې د طرحې پر جوړولو پریکړه وکړه چې ولسي جرګې ته یې له استولو پرته انتخاباتي اصلاحات پیل کړي. خو یو شمېر انتخاباتي څارونکي دغه مسوده نیمګړې او له مخې د انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمن بولي. د انتخاباتو د څار د بنسټ یا اکسین مشر جانداد سپینغر وایي د تک کرسۍ سیستم نورو کاندیدانو ته د سیالۍ ساحه محدودوي.
تطبیق د دې پروسې په اوسني شرایطو کې چالشونه هم لري. د یو خانه کمیسون هغه لازم ظرفیتونه نه لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده هغه کاندیدان چې د محلي زورماکانو نه ډارېږي، په وړو حوزو کې رقابت نشي کولی یا هغوی ونه توانېږي چې په وړو حوزه کې رقابت وکړي.
خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته اراده نه لري او د انتخاباتي قانون د طرحې مسوده باید یوازې په کابینې او یا د اصلاحاتو په کمیسیون پورې محدوده پاتې نه سي.
څرنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د انتخاباتي سیستم د تعدیل مسوده د حکومت د کابینې لخوا تایید شوه. په دې مسوده کې د تک کرسۍ د سیستم د انتخاباتو د عادلانه او شفافیت په اړه موارد راغلي دي. په دې اړه ملالۍ بشیر د انتخاباتو د څار د بنسټ له مشر جانداد سپینغر سره هم مرکه کړې او په سر کې د مسایلو د حل لاملونه پوښتلي دي.
جمهور رئیس او رئیس اجرایه په توافق رسیدلي دي او د دوی نظر بلاخره سره یو شوی دی. او هغه هم شاید هغه فشار د وجې نه چې بین المللي جامع وارد کړی او دوی قرار دی چې لاړ شي د بروکسل کنفرانس ته، نو دا تمه وه چې په دغسې وخت کې د دوی نظر سره یو ځای شي او بالاخره قانون د انتخاباتو طرح هم نهایي شي د کابینې د خوانه او په دې توګه لومړني ګامونه په دې رابطه کې واخیستل شي.
ویل کېږي چې حوزې باید تقسیم سي د انتخاباتو لپاره. د حوزو تقسیم ستاسو په فکر اداري ستونزې نه رامنځته کوي او آیا د اکتوبر تر میاشتې پورې به امکان ولري چې انتخابات ترسره سي؟
ها، اول خو د اکتوبر تر میاشتې ناممکنه ده د تخنیکي پلوه، ځکه موږ عادی آمادگیان یم نیسو هغه ته پاره شپږ میاشتې کار دی. او وخت چې په سیستم کې تغییرات راځي، د تغییراتو پلي کول، اصلاحاتو پلي کول، دا بیا نورم ډیر وخت اخلي. نو زه فکر کوم د اکتوبر نه خو خبره خلاصه ده. مونږ که ته راتلونکي کال کې منی پورې هم وشو کولی د انتخاباتو تدبیر دپاره آماده شو، دا به غټه مسله وي. او د تک کرسۍ په رابطه باندې هغه داسې یو مسله ده چې هم طرفداران لري او هم مخالفین لري. د طرفداران وایي چې دا سیستم کولای شي چې عادلانه نمایندګي چې اساسي قانون په تامین تاکید کوي هغه تامین شي. او مونږ هغه تجربه چې په 2010 کال کې غزنی کې لرودله د هغې نه مخ ونیوی وشي او هر قوم ولو په هر ولایت کې وشي خپله نمایندګي په پارلمان کې ولري. بیا مخالفین وایي چې نه دا ستونزې لري په اوسني شرایطو کې د اوسني ظرفیت د کمیسیون دومره نه دی او دا ډېر پیچیده پیچلی سیستم دی، ډېره بودیجه غواړي، دې وجه نه هم د تطبیق ستونزمن دی. او بله عمده خبره چې کوي مخالفین د دې سیستم وایي چې دا زیاتره چانس هغه جنگ سالارانو ته، هغه قوي قدرتمندان چې په محلاتو کې دي، هغو ته چانس ورکوي چې هغوی کامیابه شي په انتخاباتو کې.
د انتخاباتو د څار د بنسټ مشر جانداد سپینغر و چې د ازادۍ راډیو سره یې مرکه کوله.
ازادي خبری مجله اوري.
ور بشو د هلمند نارامي سیمې ته. د هلمند په نادلي او باباجي کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات پیل شول. د هلمند والی بیان عمر ځواک وایي د بهرنیو ځواکونو د هوایی او ځکني ځواک په مرسته عملیات پیل شوې دي او پرمختګ هم کړی دی. د سیمې خلک هم د عملیاتو د پیل خبره تاییدوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د نادلی په چانجیر او د لشکرګا په څلورم اوزه به باجی کې د وسلوالو طالبانو په ضد د لومړی ځل دی چې پراخ چانیز عملیات پیل کیږي. د هلمند والی بیان عمر ځواک وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا یاد عملیات چې تېره شپه پیل شوي دي تر دې دمه د خاص مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. ځواک ازادۍ راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د انجینري ډله مصروفه ده چې د چانجیر په کوڅو او لارو کې د وسلوالو لخوا ځای په ځای سوي ماینونه خونسا کړي. هغه د چانجیر د جنوبي کلي د نیول کېدو خبر ورکړ. ویویل افغان او بهرني ځواکونه د شمالي چانجیر په لور غزیدلې لار کې ماینونه پاکوي.
عملیات شروع شوي دي فعلا په چانجیر او د باباجي په ځینو ساحو کې. فعلا عملیات هوایی او ځمکني عملیات دي چې په دې کې افغان امنیتي ځواکونه، ګډ افغان امنیتي ځواکونه ترڅنګ ایساف قواوی هم برخه لري، ترڅو دغه ساحې چې هغه په غوځای کې دښمن تارکات ولوړ دي او یا هم دښمن د هغه ځای څخه انداختونه کوي او یا هم کوم ستونزې ایجادوي د هغوی په وړاندې باندې په هغه ځای کې پیشروي وشي، هغه ساحې تحت کوشش راشي.
ځواک وویل افغان او بهرنیو ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. د وسلوالو لور ته د تلفاتو اوغوښتل تایید کړل خو دقیقه شمېره په ډاګه نه کړل. د سیمې خلک هم د نادلي په چنجر کې د عملیاتو د پیل خبره مني. د چنجر اوسیدونکو سید محمد چې تازه لشکرګاه ته راغلی دی ازادي راډیو ته وویل په هوا کې جنګي الوتکې ګرځي او ګڼ شمېر افغان او بهرني سرتیري ولیدل چې د چنجر په بازار کې د ماینونو په پاکولو بوخت ول.
د دې عملیاتو په برابر باندې تیاری مو ولیدلې. بمباره وکړي ماښام تیاری کښېنولې وې، د چنجر په ساحه کې کښېنولې، مانده په ساحه کې کښېنولې وې. نو ول عملیات راوتلې دي او خارجان راغلي دي. نو عملیات روان دي اوس هم اوه مینونه پټاوې دله بالا سار تقریبا درې څلور دانې پلا پټاو سل بس یو مین پټاوې دی. داس
د نادلي ولسوالۍ د چنجر سم درې ونې وړاندې د وسلوالو د څو پرله پسې ډلې یوز بریدونو په ترڅ کې د وسلوالو لاسته ولوېدله. په دې موده کې د حکومت چارواکو څو ځله په یاد سیمه کې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ چې خاص سره کې ونه لګېدی. د هلمند ولایتي شورا هم پر روانو عملیاتو شک کوي. د شورا مرستیال مجید خونزاده زادې رټول حکومت په دې ورستیو کې په ډیرو سیمو کې د عملیات د پیل خبر ورکړی دی خو اکثره وخت د وسلوالو په ضد عملیات د ونا څرګند دلیل له مخې پای ته رسولی دی.
څو غشته خرجان عملیات کړی دي او په دې سیمو کې د ښکته سیمې دی په دغه بابا جیو چانجل په دې منطقو کې د زمینی د عملیات څخه کړی دی. خو دوی عملیات په ساتو دي، دوی عملیات 15 ساعته، 14 ساعته، 18 ساعته. موږ د دې عملیات ته هیڅ د دې خوشبینه نه دي. عملیات چې دی به د منطقې چې کوم د وسلوال مخالفین تر حاکمیت لاندې دي، دوی ونسی او دوی د منطقې پاک کې د وسلوال مخالفین څخه.
مجید خونزاده ول حکومت ته پکار ده چې په پیل سو عملیاتو کې د خلکو ژوند او مال ته پام وکړي او د هغو ماینونو په خونسا کولو عجله وکړي چې په تیرو درې اونیو کې وسلوالو په کلیو او کوڅو کې ځپ ځای کړی دی. دا د 2014 کال په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو د جنګي ماموریت تر پای ته رسېدلو وروسته لومړی ځل دی چې یو شمیر بهرني سرتیري د افغان ځواکونو سره په مځکنیو عملیاتو کې برخه اخلي. د هلمند والی بیان عمر ځواک وایي عملیات به په نادالي او باباجي کې تر هغه دوام وکړي چې ټولې سیمې د طالبانو له حضور خلاصې کړي. ځواک په عملیاتو کې د بوختو افغان او بهرنیو ځواکونو د شمیر په اړه څه ونه ویل. طالبان هم خپل لور ته د اوسطو تلفاتو او روانو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه اعلامیه چې د طالبانو د بیان کار یوسف احمدي له ادرس رسنیو ته لیږل شوې ده هلمند ته د یو شمېر امریکایي سرتیرو په بیرته ورته کې خواشینی ښودلې ده او دا کار د روان جنگ د دوام لامل بللی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو څخه سمنګ ښک اوري. قدرمنو دوستانو، په دې هم تاسو د خبرونو له لارې خبر یاست چې هند له افغانستان سره مرستې کوي. دا ځل هند له افغانستان سره نورې پوځي مرستې هم کوي. ټاکل شوې ده د افغانستان لوی درستیز جنرال قدم شاه شاهین راتلونکې اونۍ هند ته ولاړ شي او هلته د افغانستان پوځي اړتیاوې له هندي چارواکو سره مطرح کړي. سلطان محمد سرور د افغانستان د هوایي قواو له پخواني قماندان او پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان پوځ په اوسنۍ مرحله کې څه ډول تجهیزاتو ته ډیره اړتیا لري. جنرال امرخیل په ځواب کې وایي:
موږ خو تر ټولو د مخه اول هوایي ځواک ته ډیر ضرورت لرو. هغه هوایي ځواک چې هم د موږ فضا او ساتلی شي، په موږ باندې تیری فضایي کې پاکستان هلیکوپتر مې پراغه او هم د مکنی قوتونو کې دپاره د کشف او د ضربې الوتکو ته ضرورت دا ډېرې ځایونه د کشفي الوتکې زموږ د ذخایر د کشف پدې ډله د مخالفینو چې په کومو ځای کې دي موږ ته ضرور او د ضربې هغه قوي ضربتي الوتکې چې هغه په نامه د شکاري بمبار دی یا هجومي الوتکې دي هغه د ضرورت دي ډېرې زیاتې مارغوی الیکوپترونه ډېر ضرورت زیات ضرورت دي ځکه چې شریکي جګړو کې څه نقطې اهداف یي نقطې هدف لپاره مارغوی الیکوپترونه ډېر ضرورت دي هم معاونت کولای شي د ځینې قوتونو سره هم ضربه وارده شي هم نقطې اهداف وړه هدف
دغه وسلې پخوام په افغانستان کې په کارول سوي دي او افغانستان اوس چې له هند وسله اخلي دغه اصل هم روسي دی. د روسي وسلو د کیفیت په حق لته استوي چې څومره مؤثر تمامي دی سي په چرکی جنگونو کې.
تاسو ګورئ زه خپل هم زما مستقم فلو ما هم په جټ تیارو کې په اخري ټیپ ته کې پرواز کړی دی په اوه باندې کاملا تاکتیکی او تخنیکی خواصونه ټول ماتمه
دي. کوم ډول الوتکو
په تاور د مثال دی میگ یو اس ډول را ته معلوم ده، د سو بیستو دو ام چار را ته معلوم ده، د می هلیکوپترونه د می سیمپان کامل را ته معلوم ده. دا ډېرې معاصرې الوتکې دي په واقعیت باندې. نو په دې خاطر باندې که چېرته له دغو وسلو نه دوی لري اوس خو ګډ هغه زړې سن یاد دي او په اصطلاح باندې نموده وتلي، مګر بیا هم د افغانستان په اراضي کې دې باندې ټول بلد دي دغه نه دوی ښه کار اخیستی.
بله پوښتنه مې دا ده که دغه وسلې او دغه الوتکې که ترانسپورتي دي هلیکوپتر دی افغانستان ته ورکړل سي، د نظامی کارپو په هیڅ د دغو الوتکو د ترمیم او د سیانات یا مینټیننس لپاره افغانستان څومره امکانات لري اوس؟
دلته سل په سلو کې لري، ځکه زمونږ اساسي تخنیکران انجینران تر اوسه له بینه نه دي تللي. هغه ممکن یو تعداد تقاعد شوي، مګر یو تعداد ځوانان چې په آخري دوره کې دوی د دې الوتکو سره سره کار درلود او حتی پیلوټان هم موجود دي. البته اساسی ترمیز یا اساسی ترمیز اوس از فابریکه منه در مجبور روسیه ته لیږو، انتخابه کې روسیه ته هغه پاکستان هم لیږي. خو خیر، ولی جاری ترمیمات دوی کاملا په مسلط دي. دخل دی هوایی خو کماندان ما ته معلوم دی که تمام معنا تیز نه هم زیل سره شناخت لرم.
جنرال صاحب محترم،
زیاتره دیمانی لاس تربیه کونی دی.
جنرال صاحب محترم، افغانستان په خو وختو کې څومره جنگی الوتکې درلوده؟ جت الوتکې او هلیکوپټرې؟
منګه تقریبا شپږ سوال ته کې د لوی جامن چې په دې کې شکاري الوتکې وي، شکاري بمبار الوتکې وي، کشف ترانسپورتي الوتکې وي، غټي ترانسپورتي او میانه ترانسپورتي الوتکې وي. تقریبا منګه درې غونډه الوتکې درلوده، هر غونډه دوی پنځه څلوېښت الوتکې دي او درې کنډکونه مستقل منګه درلوده دې الوتکو هغه په قندار کې ځای په ځای و، په شینډن کې ځای په ځای وي او په کابل کې او په مزار شریف کې دلته ټول غونډونه وو.
دا په کوم کال کې جنرال صاحب؟ په کوم کال کې؟
د موږ په حساب باندې په دیارلس سوه یا اویم کال پورې وي چې تر هغه ډاکټر نجیب حکومت له بینه لاړ. دا ټول د دغه څوک چې په حکومت باندې ورسېدي یا مجاهدین په اصطلاح باندې وو، دا د دوی تر وخته پورې کاملا موجودې وي او دا دوی به هیفمیل کړي.
د هوایي ځواکونو پخوانی قماندان او پوځي کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وو چې له ازادۍ راډیو سره د افغانستان د اړتیا وړ وسلو په باب او دغه راز چې هغه بل هند څخه وغوښتل شي مرکه کوله. قدرمنو دوستانو، اوس ستاسو پام زمونږ د خبرونې پاتې برخې ته راګرځو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
قدر مزنو دوستانو، زمونږ مخامنه پښتو خبرونه په همدې ځای سره رسیدي، خو د دری برخه همکاران او زما همکار فرشته نگاه په استودیو کې دي چې تاسو ته به پاتې خبرونه وړاندې کړي.
تشکر سایلا جان، شام شما بخیر، خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شده است. ریاست اجرایی افغانستان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی روز پنجشنبه هفته روان با هم دیدار خواهند کرد. این در حالی است که عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز گفت راه برای برگزاری انتخابات انبار شده است. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشتن نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه، زرغونه منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
یک سرباز امریکایی در جریان عملیات در ولایت هلمند کشته شده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از اقدامات در بخش قانون انتخابات خبر داده است و رئیس پارلمان ایران میگوید تیاره‌های روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران استفاده می کنند. تفصیل خبرها. ماموریت بر رهبری ناتو در افغانستان میگوید یک سرباز آمریکایی در جریان یک عملیات ضد طالبان در نزدیکی لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شده است. در اعلامیه نیروهای ائتلاف آمده است که در این حادثه یک سرباز دیگر آمریکایی و 6 عسکر افغان جراحت برداشتند. جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان و قمندان ماموریت قاطعی بر رهبری ناتو در این کشور، این خبر را تایید کرده است. دفتر مطبوعاتی نیکلسن در یک اعلامیه گفته است زمانی که این عساکر آمریکایی مشغول ماموریت آموزشی، مشورتی و همکاری با قوای افغان بودند، موتر حاملشان با مواد منفجره اصابت کرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تصویب مسوده تعدیل قانون انتخابات راه را برای برگزاری انتخابات هموار خواهد ساخت. عبدالله این موضوع را امروز در نشستی که به مناسبت اعلان سروی انستیتوت مطالعات استراتژیک برگزار شده بود مطرح کرد.
یک پیشرفتی آمد در مورد قانون انتخابات، او در راستای اصلاحات انتخاباتی است و راه را باز میکنه برای برگزاری انتخابات.
از سوی دیگر، ریاست اجرایی افغانستان گفته است قرار است دومین دیدار رئیس جمهور و رئیس اجرایی به روز پنجشنبه برگزار شود. جاوید فیصل، معاون سخنگوی این ریاست،
پلان دی چه جمهور رئیس ویجاری است راتلونکی پنجشنبه فورا
وی میگوید قرار است روز پنجشنبه رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای بار دوم جهت تطبیق موافقتنامه سیاسی ملاقات کنند. پلان این است که رئیس جمهور نظریاتش را که در مورد توافقنامه سیاسی دارد با رئیس اجرایی شریک سازد. این در حال است که پس از اختلاف نظر میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی، چند پیش عبدالله با محمد اشرف غنی نشست داشت و نظریات خود را در مورد تطبیق توافقنامه سیاسی با وی مطرح کرد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به کارش آغاز کرد. فرید حمیدی، لوید سارنبال افغانستان، امروز در نشست خبری در کابل روی اهمیت این مرکز تایید کرد و گفت
ما با قاطعیت مبارزه خواهد کردیم بر علیه فساد در افغانستان و با دقت مبارزه خواهد کردیم با فساد در افغانستان. نشوه که مبارزه با فساد به یک وسیله سیاسی تبدیل شود. ما جدن در رابطه حساس هستیم.
بر اساس یک خبر دیگر، مقامات محلی کنداز گفتند در اثر جنگ های اخیر بیش از 3000 خانواده در این ولایت بیجا شدند. عبدالسلام هاشمی، رئیس مهاجرین این ولایت، امروز بر رادیو آزادی گفت که در این میان 1000 خانواده از ولسوالی خان‌آباد بوده و بیش از 2000 فامیل دیگر از مناطق مختلف کندازند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران میگوید تیره‌های روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران برای هدف قرار دادن موازی در سوریه استفاده میکنند.
متوقف هم نشده. ما اون دفعه هم عرض کردیم ما و روسیه در مبارزه با تروریسم اتحادی با هم داریم.
جزئیات بیشتر این موضوع را در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. نیروهای خاص طرفدار حکومت پاکستان مراکز یک حزب سیاسی قدرتمند در کراچی را بستند و 5 رهبر ارشد این حزب را دستگیر کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که طرفداران جنبش متحد قومی بر دفتر یک شبکه تلویزیونی حمله کردند. جنبش متحد قومی گفته است که 5 تن از رهبرانش زندانی شدند. در نتیجه درگیری بین پلیس و محترزین در شهر کراچی پاکستان 5 تن کشته و 8 تن دیگر جراحت برد. اداره مهاجرین ملل متحد هشدار داده است که بیش از 1 میلیون نفر می توانند از عملیات نظامی متاثر گردند که برای بازپسگیری شهر موصل عراق از جنگ داعش بر راه انداخته شده است. ادوین ادواردز سخنگوی UNHCR امروز در ژنو در یک کنفرانس خبری گفت که به باور ما بیجا شدن ها در شهر موصل عراق شاید بسیار بدتر شود. ترکیه حملات را علیه ملیشه‌های حمایت شده از سوی ایالات متحده و موازی داعش در امتداد سرحد در سوریه آغاز کرده است. اردوی ترکیه امروز بر تندروان داعش و اهداف ملیشه‌های YPG کرد در شهرهای سرحدی جرابلوس و منبیج حملات را انجام داد، جایی که اخیراً از سوی نیروهای کرد به حمایت آمریکا از جنگ تندروان داعش گرفته شدند. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. ریاست اجرایی افغانستان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی روز پنجشنبه هفته روان با هم دیدار میکنند. در این حال رئیس اجرایی میگوید راه برای برگزاری انتخابات انبار شده است.
یک پیشرفتی آمد در مورد قانون انتخابات و در راستای اصلاحات انتخاباتی است و راه را باز میکنه برای برگزاری انتخابات.
آیا واقعاً راه برای اصلاحات انتخاباتی و انتخابات انبار شده؟ در این مورد با یک کارشناس مسائل انتخاباتی گفتگو کردیم.
طرح قانون انتخابات اخیراً توسط اعضای کابینه نهایی شد و وقتی معلوم میشه که توافق اردو تیم بالای از این طرح وجود داره.
لوید رستیز افغانستان جهت جلب کمک هندوستان با آن کشور می رود و در مسائل بین المللی از استفاده قرارگاه نظامی ایران از سوی تیاره های روسی برایتان می گوییم. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنید.
باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا امرایی می کنم. ریاست اجرایی افغانستان می گوید رهبران حکومت وحدت ملی روز پنجشنبه هفته روان با هم دیدار خواهند داشت. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست امروز بر رادیو آزادی گفت هدف این دیدار شریک سازی دیدگاه های رئیس جمهور اشرف غنی در پیوند به توافقنامه سیاسی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
برای پایان بخشیدن به اختلافهای به میان آمده میان رهبران حکومت وحدت ملی قرار است این دو رهبر روز پنجشنبه هفته روان با هم دیدار کنند. این که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در این دیدار در پیوند به کدام مسائل گفتگو خواهند کرد، جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت.
پتوله که به سیاسی هوکلک تطبیق
این دیدار در مجموع زمینه عملی سازی توافقنامه سیاسی، اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات و زمینه برگزاری لایحه جرگه را فراهم خواهد ساخت. نه تنها این که در این بخش ها ما پیشرفت هایی داشته باشیم، بلکه در مطابقت با توافقنامه سیاسی و خواست مردم به پیش خواهیم رفت.
آقای فیصل تاکید کرد که رهبران حکومت وحدت ملی برای بار سوم نیز نشست خواهند داشت که هدف آن چگونگی بررسی نتایج نشست های قبلی است. اما درباره زمان آن چیزی نگفت. اختلاف نظرها میان دو رهبر حکومت وحدت ملی پس از آن آغاز شد که عبدالله رئیس اجرایه افغانستان در یک سخنرانیش از رئیس جمهور غنی انتقاد کرد. بعد ریاست جمهوری در واکنش این انتقادها را خلاف موازین حکومت داری خواند. با این همه اختلافهای اخیر میان رهبران حکومت وحدت ملی نگرانیهایی را در میان مردم و چهره‌های سیاسی به میان آورده است. احمد ولی مسعود، فعال سیاسی و رئیس بنیاد احمد شاه مسعود، در گفتگوی خاص با رادیو آزادی ادامه اختلاف نظرها میان محمد اشرف غنی و عبدالله را با پیامدهای بدی در روابط کابل با جامعه جهانی می‌خواند.
در این جای شک نیست که جامعه جهانی در واقع حوصله‌شان به حد آخر رسیده. یاد ما باشه بدون چند کشوری که منافع استراتژیک در منطقه داره، نگه تمام کشورها در حوصله‌شان با افغانستان با رهبری افغانستان با آخر رسیدن.
آقای مسعود همچنان میگوید هر دو طرف از تیمگرایی ها بگذرند و برای حکومت واحد متحد شوند. از سوی دیگر حشمت غنی احمدزه، یکی دیگر از کارشناسان سیاسی، از رئیس جمهور غنی و عبدالله میخواهد تا به اختلاف نظرهایشان نقطه پایان بگذارند. آقای غنی میگوید اگر دو رهبر به یک توافق نرسند و به این اختلاف نظرها پایان ندهند، در 3 سال آینده این کشور با چالش‌های روبرو خواهد شد.
شنیدید که رهبران حکومت وحدت ملی روز پنجشنبه هفته روان با هم دیدار خواهند کرد. این دیدار در حال قرار است صورت گیرد که اخیراً روابط میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه خدشه‌دار شده و عبدالله رئیس اجرایه یک بار دیگر بر تطبیق توافقنامه سیاسی که برگزاری انتخابات و راه‌اندازی لویه جرگه شامل آن می باشد تأکید کرده. نگفته نمانه که هفته پیش نیز رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایه با هم ملاقات کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید راه برای برگزاری انتخابات هموار شده است. عبدالله در نشست امروز در کابل با اشاره به فیصله تازه حکومت بر سر اصلاح نظام انتخاباتی این موضوع را مطرح کرد. حکومت افغانستان ناوقت روز گذشته پیشنویس تعدیل قانون انتخابات را تایید کرد که در آن برگزاری انتخابات به گونه تک کرسی در نظر داشت عادلانه بودن انتخابات و عمومی بودن این روند در آن گنجانیده شده. باز هم همکارم نظیف محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آن که پیشنویس طرح قانون انتخاباتی از سوی حکومت تایید شد، اکنون عبدالله رئیس اجرایه افغانستان از هموار شدن راه اصلاح نظام انتخاباتی سخن می‌زند. آقای عبدالله روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت با پیشرفت‌های در قانون انتخابات راه برای آوردن اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات باز شده است.
یک پیشرفتی آمد در مورد قانون انتخابات روز گذشته، یک فیصله صورت گرفت که انشاءالله او در راستای اصلاحات انتخاباتی است و راه را باز میکنه برای برگزاری انتخابات.
یک روز پیش از این ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که طرح تعدیل شده یک قانون انتخابات از سوی کابینه این کشور تایید شده است. حکومت وحدت ملی میگوید این پیشنویس پس از تغییرات پیشنهاد شده به شکل فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور غنی امضا خواهد شد. برگزاری انتخابات به گونه تک کرسی که بر اساس آن باید ولایت ها به چند حوزه انتخاباتی تقسیم گردند و نامزدان تنها حق برنده شدن را در یک حوزه انتخاباتی داشته باشند، در نظر داشت عادلانه بودن انتخابات، شفافیت انتخاباتی و عمومی بودن این روند در این تعدیل گنجانیده شده است. پس از رد دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی، رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم بر ایجاد پیشنویس طرح گرفتند که بر اساس آن بدون فرستادن کدام فرمان به ولسی جرگه کار روی اصلاح نظام انتخاباتی آغاز گردد. اما شماری از ناظران انتخابات این پیشنویس را با نقیصه‌های همراه می‌دانند و برگزاری انتخابات انتخابات را با در نظر داشت آن چالش برانگیز میگویند. جانداد اسپینغر رئیس دیدبان انتخابات یا اکسین میگوید تصمیم تک کرسی ساحه رقابت را برای دیگر نامزدان محدود میسازد.
ما امیدوار هستیم با وجود از این نقایص همی قانون بتانه را برای اصلاحات باز بکنم. در رابطه با سیستم تک کرسی در انتخابات پارلمانی دو بود داره. یک بودش از نقطه نظر مثبت اگر ببینیم میتونه نمایندگی عادلانه را تامین بکنه. نقاط منفی شیسته که شرایط فعلی ما مساعد نیست، کمیسیون ظرفیت لازم نداره برای رقابت برای او کاندیدایی که ترس دارن از زورمندان محلی در یک حوزه خرد تنگتر میسازه و اونا شاید نتونن که در حوزه خود رقابت بکنن.
با این همه که حکومت افغانستان به آوردن اصلاح در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها تاکید می‌ورزد، اما شماری از احزاب سیاسی میگویند حکومت اراده اصلاح در نظام انتخاباتی را ندارد و تصمیم برای ایجاد پیشنویس طرح قانون انتخابات تنها نباید به کابینه و یا کمیسیون اصلاحات انتخاباتی منحصر باشد. انوار الحق احدی رهبر جبهه نوین ملی افغانستان تاکید می‌ورزد که فرمان تقنینی بدون توافق احزاب بر اصلاح نظام انتخاباتی غیر مسئولانه است.
شنیدید که رئیس جمهوری افغانستان میگوید راه برای برگزاری انتخابات هموار شده. آیا واقعا راه برای اصلاحات انتخاباتی و انتخابات هموار شده است؟ در این مورد ساعت پیش با جانداد اسپینغر رئیس دیدبان انتخابات یا اکسین گفتگوی تلفنی کردم و نخست از وی پرسیدم که چگونه راه برای برگزاری انتخابات هموار شده. آقای اسپینغر در پاسخ گفت:
ظاهرم خو قانون انتخابات یا طرح قانون انتخابات اخیراً توسط اعضای کابینه نهایی شد و پرنسیباً به تصویب رسید و ایتون معلوم میشه که توافق هر دو تیم بالای از این طرح وجود داره، اما باز هم نگرانی ها وجود دارد. چرا قدم های اساسی اصلاحات که مخصوصا تغییر در کمیسیون های انتخابات است و مسائل بسیار پرتنش و اختلافی است بین دو تیم، اگر در او بخش هم تغییرات بیاید، تغییرات مناسب، باز ما میتونیم مطمئن شویم که مخالفت ها برای دائم حل شده.
حکومت افغانستان روز گذشته پیشنویس تعدیل قانون انتخابات تایید کرد که در آن برگزاری انتخابات به گونه تک کرسی گنجانیده شده است. منظور از تک کرسی چی است؟
اینا گفتن که سیتایی را که در انتخابات ولسی جرگه هر ولایت دارد، قبلا یک ولایت کاملا یک حوزه بود و سیتایی در داخل از او که بودن اگر 5 کرسی بود، 10 کرسی بود یا 20 کرسی بود، همش در داخل همون حوزه میتونستن رقابت بکنن و هر کاندید از هر ولسوالی، از هر نایه و از مرکز شهر میتونست رای بگیره. ولی آلی بر استثنای کرسی های زنا، اینا سایر کرسی ها را در داخل ولایت به حوزه های کوچک تقسیم می کنند. به طور مثال اگر یک ولایت 5 سیت داشته باشه، 5 سیت ذکور، به 5 حوزه تقسیم می شه و در هر حوزه یک سیت برای رقابت خواهد بود و کاندیدان صرف برای او که سیت رقابت خواهد کردن و صرف یکی از کاندیدا در روز برنده دانسته میشه و دیگرش میتونه بازنده تلقی شود.
برگزاری انتخابات در ماه اکتبر یا میزان در نظر گرفته شده. آیا این تقسیمات حوزه ها را که شما یادآور شدین در این مدت امکان پذیر است؟
به هیچ وجه من کاملا ناممکن میدانم. چرا؟ ما حداقل برای وقتی یک انتخاباتی عادی را میخواهیم بدون اصلاحات، بدون تغییرات سیستما تطبیق بکنیم، حداقل 6 ماه وقت آمادگیش نیاز داره. ولی با زمانی که شما هم اصلاحات هم سیستما را تغییر میتین، کم از کم 1 سال وقت نیاز داریم که در اختیار داشته باشین تا آماده تدویر انتخابات شوین. از طرف دیگه شرایط اقلیمی ما نزدیک زمستان قرار داریم و در اقلیم زمستان در افغانستان نه آمادگی ها گرفته میشه و نه انتخابات تدویر میشه. به هر حال یگانه فرصت زمانی مناسبی که از نظر تکنیکی به نظر من است خزان سال آینده است، آن هم به شرطی از این که ما امیال به سرعت کار آغاز بکنیم تا رفته رفته به او زمان آماده انتخابات شویم.
جانداد اسپینغر رئیس دیدبان انتخابات یا اکسین بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید هندوستان برای جنگ در برابر تندروان کمک های نظامی بیشتر به افغانستان می کند. قرار است لوید رستیز اردوی افغانستان هفته آینده به هندوستان سفر کند و نیازمندی های اردوی افغانستان را با مقامات این کشور در میان بگذارد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
سفیر افغانستان در هند میگوید این کشور علارغم نگرانی اسلام آباد از همکاری نزدیک میان کابل و دهلی نو برای جنگ در برابر شبه نظامیان اسلامگرا اسلحه بیشتری به افغانستان میدهد. شهدا محمد عبدالی میگوید امنیت منطقه‌ای در حال ناگوار شدن است و نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ در برابر شورشان طالب، دولت اسلامی یا داعش و گروه‌های افراطی دیگر به اسلحه شدیداً نیاز دارد. آقای عبدالی بر رادیو آزادی گفت که لوید رستیز افغانستان طی بازدید از هند نیازمندی های نیروهای افغان را با مقامات هندی در میان خواهد گذاشت.
خواست های افغانستان طوری که می دانید نسبت به گذشته در این وقت افزایش یافته است، خصوصا در بخش دفاعی. پس روی همین دلیل لوید رستیز افغانستان در آینده نزدیک انشاءالله سفر به هند خواهد داشت. خواست های افغانستان را با حکومت هند در میان خواهد گذاشت.
سفیر افغانستان شهدا محمد عبدالی درباره نگرانی اسلام آباد از همکاری نظامی افغانستان و هند گفت که کشورهای همسایه باید نیازمندی های افغانستان و منطقه را درک کنند. او افزود که کس استقلالیت افغانستان را که از کدام کشور چی می‌خواهد سلب کرده نمی‌تواند.
امیدوارم که همه همسایگان افغانستان شرایط کنونی افغانستان را درک کنند و ملحوظات بیجا که متاسفانه برخی از همسایه‌ها بعض وقت به ارتباط تجهیز نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان دارند از آن دست بکشند و بگذارند که نیروهای افغانستان تجهیز شوند تا از پدیده تروریسم که تقریبا همه همسایه‌ها از آن متضرر شدند جلوگیری شود و در رفع ضرورت‌های دفاعی افغانستان همه همکاری کنند تا همه منطقه و افغانستان به سوی ثبات حرکت کنند.
هند در 15 سال گذشته برای بازسازی افغانستان بیش از 2 میلیارد دلار کمک کرده، ولی در مورد دادن اسلحه با توجه به حساسیت پاکستان گام‌های نسبتاً محتاطانه برداشته است. دهلی نو در ماه دسامبر گذشته اعلان کرد که در اولین بسته کمک نظامی خود 4 فروند هلیکوپتر تهاجمی به افغانستان می‌دهد. اردوی افغانستان 3 فروند این هلیکوپترهای روسی نو می-25 را فوراً داخل جنگ ساخت و 4 هم در چند هفته آینده به افغانستان سپرده خواهد شد.
شما رادیو آزادی را میشنوید. به قندار می رویم، جایی که بسته ماندن باب دوستی یا همان دروازه سرحدی در ولسوالی سپین بولده که قندار و چمن در آن طرف مشکل بسیار آفریده. از یک سو از رفت آمد هزاران تن از این را جلو گرفته و از سوی دیگر تاجران قندار را سخت زیانمند ساخته است. تاجران که برای صادرات میوه مثل انگور، تربوز و خربوزه به این را متکی‌اند. مصطفی صدیقی با انجینیر عبدالباقی معاون اتاق تجارت قندار تلفنی صحبت کرده و پرسیده که تاجران قندار چقدر متضرر شدند.
میوه تازه مثل تربوز و خربوزه واری یک کمک مقاومت دارن و از اینجا موتورایی که رفته بودن تقریبا اکثرش واپس آمدن، از رای کابل، از رای تورخم شاید رفته باشه و یا در این مارکیت داخلی شاید پس فروخته باشه، ولی انگور چون بسیار زود صدمه میبینه. چند موتری شد همین روز اول که هم اینجا استاد بودن از اونجا بالکل خراب شدن. تقریبا روز اول همین مردم باغدار و انگور والا گفتن که ما 100 لک افغانی تاوان شده از ما. از به بعد دیگه موترایی که پس آمدن اکثرش طرف کابل رفتن تا سرخم بره و اکثرش در خود بازار قندار یا دیگه ولایت نزدیک بردن که تقریبا به میلیون ها افغانی صدمه برایش رسیده.
چرا فکر میکنه جناب انجینر صاحب که پاکستان در همونطور یک موقعی که فصل میوه هست و میوه ها به ثمر رسیدن در قندهار و باید صادر می شدن به پاکستان دست به این اقدام زده و باب دوستی را مسدود کرده؟
اگر شما شاید حال باشین در اکثر سالایی که همی وقت اوج صدور همی میوه های تازه باشد همی تو یک چیز پیش می آید که ما تو درک کردیم که یک بانگیری سند همی وقت از خطر که همی مردم ما صدمه ببینن و یک ضربه اقتصادی بخورن. سالها هستن که ما شاهدی همی موضوع هستیم.
آیا راه بدیل وجود داره سرش بحث کردین شما که میشه مثلا به عوض پاکستان میوه های قندهار به جای دیگه صادر شوه؟
اینطور هستن ما یک مشکلی حد یا سخت که داریم مشکل جای نبودن یعنی سردخانه هستن که از یک طرف ما برق نداریم و از دیگه یک سردخانه های فعال نداریم که تا چند وقت و یا تا چند شب و روز نگهداشته شود و دیگه مشکل کلان که ما داریم رای هوایی نداریم که ما این را صادر کنیم. رای هوایی به این معنی که یعنی قیمت برداشت نمیتونم قیمت هایی که حالا همی کرایه هوایی استن میوه تازه قیمتش بلند نیستن که به کیلو یک دلار بخورن یا یک و نیم دلار و تا ادرس برسن که به فروش برسن و یکی هم همی طرز العمل سرت و بسته‌بندی که اینجا میشه همی ترتیب و تنظیم میوه ها فقط همی مارکیت پاکستان هستن که اونجا به هر صورت فروخته میشه یا به قیمت بالا و یا به قیمت پایین.
انجینیر عبدالباقی معاون اتاق تجارت قندار بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس پارلمان ایران میگوید طیاره های روسی انوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران استفاده می کنند. این بیانات یک روز بعد از آن ایراد شده است که وزارت خارجه امریکا گفت این روشن نیست که آیا استفاده قرارگاه ایران از سوی روسیه واقعا متوقف شده است یا نه. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
علی لارجانی رئیس پارلمان ایران میگوید طیاره های روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران برای هدف قرار دادن موازی در سوریه استفاده می کنند. این بیانات لارجانی یک روز بعد از آن ایراد شده است که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت استفاده روسیه از قرارگاه هوایی همدان برای فعلا متوقف شده است. لارجانی امروز در جلسه پارلمان گفت بم افغان های روسی هنوز هم از قرارگاه همدان کار می گیرند. او گفت این استفاده متوقف نشده است.
متوقف هم نشده. ما یک دفعه عرض کردیم ما و روسیه در مبارزه با تروریسم اتحادی با هم داریم. اتحاد هم به نفع مسلمانان منطقه است و در پایگاه همدان هم پایگاهی به هیچ قدرتی داده نشده. من توضیح هم دادم این نشست و برخاستشون برای سوختگیری بوده.
تهران و مسکو هر دو از حامیان بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هستند و وی را در حفظ قدرت در آن کشور کمک کردند. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت این روشن نیست که آیا استفاده قرارگاه ایران از سوی روسیه واقعا متوقف شده است یا نه. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت ایالات متحده همکاری ها میان روسیه و ایران را از نزدیک نظارت می کند و این روشن نیست که استفاده از قرارگاه ایران توسط روسیه واقعا متوقف شده باشد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
زهرا از زابل پیام فرستاده و نوشته از کمک نظامی هندوستان به افغانستان استقبال می کنیم.
عبدالولی جاهد از قندار پیام فرستاده و برای رادیو آزادی نوشته است: افغانستان به یک دوست مانند هندوستان نیاز دارد، نه همسایه مانند پاکستان. عبدالقیوم مجاهد از ننگرهار پیام فرستاده و نوشته: از اینکه رهبران حکومت وحدت ملی با هم توافق کرده و اختلافات را کنار گذاشتن خرسندم. افغانستان باید همیشه وحدت ملی خود را حفظ کند. تشکر از اینکه بر رادیو آزادی پیام میفرستید. اگر تا کنون پیام نفرستید، برتان بگویم که اگر تلفن افغان بی سیم دارید به شماره 818 شما پیامتان، نامتان و از جایی که میفرستین بنویسین. در لابلای برنامه های رادیو آزادی پیام های شما را نشر میکنیم. در امینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.